آزاده به سپوک
در امواج آزادی.
داعش په افغانستان او سیمه کې دا موضوع مو د بحث لپاره غوره کړې ده. احمد چې بریم بیا مو هم هرکلی مو کوو. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې فعاله ده. هغه د سېشنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وویل په وروستیو میاشتو کې داعش خراسان څنګه سخت ځپل شوې ده. د دې امریکایي جنرال په وینا طالبانو دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو ته پښه کړې دي. د جنرال کوریلا تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې طالبانو د کابل په قصبه سیمه کې د داعش د ویجالې د له منځه وړلو خبر ورکړ. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد وویل د دوی ځواکونو په 15 حوزه کې د داعش دوه غړي وبښل او یو اندازه مهمات یې ترلاسه کړل. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور داعش خراسان څنګه افغانستان او منځنۍ اسیا ته شاید تر ټولو ستر تروریستي تهدید وي. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو هاتف مختار او صلاح الدین سیدی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. مختار صاحب، که لومړی له تاسو واورو، تاسو ته ستاسو د معلوماتو په اساس باندې داعش د سیمې لپاره څومره تهدید ښکاري؟
شبر صاحب سلام تاسو ته او ستاسو له طریقې د افغانستان ملت ته او خلک چې زمونږ غږ اوري، زه په دا اند او باور یم چې داعش نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره خطرناک او مضر دی. او افغانان په تیرو 500 کلونو کې په مختلف لحاظ په نیابتي جګړو کې کورونا او جماعتونه وران شوی او خلک زندان ته چول شوی. اوس د فرصت راغلی چې افغانان دی باید د یو متوازن سیاست له مخې د داعش په مخ کې یو منظم دریس ولري. هغه دا دی چې داعش د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف د افغانستان په جغرافیه کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري، خو د افغانستان د اسلامي امارت لخوا تکول کیږي او زپول کیږي. زما باور دا دی چې داعش یو پردی پروژه دی چې غواړي په سیمه کې د خلکو ژوند ناامنه کړي، او افغانان د ده لپاره او د دوی د ځپلو لپاره باید یو ملي د خپلو ارزښتونو باورونو او اعتقادونو له مخه یو دریځ ولري.
مننه مختار صاحب.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له 8 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه.
صلاح الدین سیدی د چارو کتونکو هم په خبرونه کې را سره وصل شو دي، خو مخکې تر دې چې له دوی سره مو رابطه ټینګه شي، بیرته مختار صاحب، کله تاسو واورو، تاسو وایئ چې وویل چې داعش د سیمې لپاره خطر دی، د افغانستان په برخه کې مو توضیح کړه. ځینې کتونکو په دې باور دي چې داعش د منځنۍ اسیا لپاره هم جدي تهدید دی. آیا د افغانستان د لارې منځنۍ اسیا ته تهدید دی او کنه په منځنۍ اسیا کې هم د ډلې ریشې څرګندولې دي؟
زما په دې باور نه دی چې افغانستان به د هیڅ چا لپاره د نورسته تهدید وي. یعنی د افغانستان جغرافیه د ازبکستان او ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان او بالاخره روسیه لپاره تهدید نه دی. او طالبانو شودلې چې د افغانستان د آدرس یا د افغانستان د جغرافیه هیڅ داسې حمله په دغه ملکونو کې نه ده شوی چې طرح او بنسټګر افغانان وي. او د افغانستان د اسلامي امارت پالیسی او ستراتیژي هم په دغه ولاړ دی چې باید د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا پر ضد و نه کارول شي. له بل اړخه ګورو چې تبلیغات کیږي چې ګواکې څو تروریستي ډلې په افغانستان کې شتون لري، اما تر هغه ځایه پرې چې موږ معلومات لرو او د افغانستان ملي ګټې موږ ته وایي، د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. خو په سیمه کې داعش شتون لري، داعش زموږ په ګاونډیانو کې موجود لري. داعش اصلا یو افغاني پدیده نه دی، په عراق او شام کې جوړ شو، بالاخره د ایران له طریقه افغانستان او نورو ملکونو ته راغی او د کې نور ګاونډیان هم تر لاسونه لري. افغانان باید خپل جغرافیه د داعش لپاره خپل خلق قربانی نکړي. دریز د افغانستان من هیڅ یو ملت باید دا وی چې زموږ جغرافیه پاسته دنه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. او روسان او چینایان هم په دې متوجه شوي چې داعش یو نړیوال پدیده دی او د دې لپاره افغانان خصوصا اګنزی کوم نظام چې په افغانستان کې حاکم دی د سره باید مرسته وسی، لوجستیکی مرسته وسی، امنیتی مرسته وسی او دا دوی لپاره مفید او مؤثر دی. زه فکر نه کوم چې افغانان پسته دنه چاته اجازه ورکړي چې دوی جغرافیه دې هیڅ چا پر ضد استعمال شي.
مختار صاحب، د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې روسیه به په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته وکړي چې داعش خراسان څنګه وځپي. او تاسو هم یو ډول د موضوع ته اشاره وکړه. د زمیر کابلوف دا خبرې رویټرز اژانس تیره اونۍ خپرې کړې، خو کابلوف دا ونه ویل چې روسیه به له طالبانو سره څرنګه مرسته کوي. روسیه څرنګه مرسته د داعش د ځپلو لپاره له طالبانو سره کولی شي؟
زما باور دی چې روسیه اطلاعاتي، امنیتي او استخباراتي مرسته کولی شي. روسیه کولی شي لوجستیکی او نظامی مرسته وکړي. روسیه کولی شي طالبانو سره مشترکاً په ځینو برخو کې عملیاتونه هم ترلاسه کړي. بل موضوع د افغانستان او د روسانو په حق لدی، د داعش په ځپلو کې روسانو ته افغانان ضرورت او اړین اړتیا لري. هغه دا دی چې داعش نه تنها د افغانستان د جغرافیې لپاره تهدید دی، بلکې د سیمې هیوادونو لپاره هم تهدید دی، د روسانو د منافع او ملي امنیت لپاره هم ګواښ دی. زموږ غوښتنه دا دی او د افغانستان د ملت غوښتنه هم دا دی چې روسان د باید د طالبانو سره همکاري وکړي. مګر دا قطعا د ده معنا نه لري چې افغانان باید د روسانو تر څنګ ودرېږي او د غرب سره په فاصله کې قرار ولري. د یو متوازن ستراتیژیک بی طرف یا ناپیلی سیاست په نتیجه کې باید موږ د اروپا سره او د امریکا سره هم ښه تعلق ولرو، تر څو وسو کولی چې خپل جغرافیه د هیچا پر ضد پس له دې نه استفاده نه کړو. او بل هیڅ داسې نیابتي او استخباراتي جګړه باید د افغانستان په جغرافیه کې شروع نه شي چې د خلکو ژوند د چیلنجونو سره مخامخ شي. او زموږ معلومات هم دا دی چې د طالبانو اسلامي امارت یا د افغانستان حاکم نظام قطعا د پالیسی او استراتیژي دا دی چې د داعش پر ضد به جنګیږي او نړیوال هغه قوانینو ته به بدرنو سترګو ګوري او افغانستان پس لدنه به یو ناپیلی استراتیژیک او بې طرف سیاست لري او د داعش ځپل د افغانستان د ملت لپاره مفید او مؤثر دی.
مختار صاحب، د سیشن بی پورس د داعش د ځپلو نړیوال ائتلاف د اسپانیا په مادرید کې غونډه لرله او په دې باندې ټینګار وکړو چې دا ډله باید وځپل شي او اجازه ورنه کړل شي چې دغه د دوی په وینا دغه تروریستي ډله د آسیا له لوري یا د افریقا له لوري بیرته د اروپا ته رخنه وکړي او هلته ګډوډي رامنځته کړي. د دغه غونډې نه په افغانستان کې واکمن طالبان څنګه استفاده کولی شي چې د لویدیځ مرستې د داعش د ځپلو لپاره جلب کړي؟
زما باور دا دی چې په اسپانیا کې چې کوم غونډه شوې وه، د دې غونډه موږ تایید کوو، خو اروپا دې باید مخامخ د طالبانو سره د تعامل او د تفاهم ژبه خلاص کړي، خصوصا په امنیتي مسایلو کې. د طالبانو دریز هم دا دی چې طالبانو اعلان کړی چې د افغانستان جغرافیه به د هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. که اروپا غواړي چې افغانستان د دوی لپاره تهدید نه وي، که اروپا غواړي چې داعش د افغانستان له لارې هم اروپا او هم نورو ملکونو ته ګواښ نه وي، تر ټولو غټ او ستره لاره دا ده چې د طالب سره د تعامل او تفاهم لاره خلاص کړي. او تعامل او تفاهم دا دی چې باید د داعش په ځپلو کې د طالبانو سره همکاري وکړي او دا د اروپا لپاره هم مفید دی. له بل اړخه ګورو چې ډیر ملکونه په دې خطه کې شتون لري، ایران او زموږ ګاونډی پاکستان هم د داعش لپاره څه مشخص تعریف نه لري. د طالبانو یو ادعا دا دی چې داعش د پاکستان له طریقه راځي افغانستان تخریبوي او د افغانستان د خلکو امنیت خرابوي او داعش د افغانستان د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. زه فکر کوم یو انټرنیشنل کولیشن ته یا انټرنیشنل یا نړیوال ائتلاف ته ضرورت دی، دا دی چې د طالب سره د داعش په ځپلو کې مخامخ کینی. نه بل اخر چې طالبان څنګه کولی شي دنه استفاده وکړي، طالب دې باید خپل ناپېیلی دریز او د افغانستان ستراتیژیک دریز من حیث یو ملت نړیوال ته معرفي کړي. اول دا دی چې د افغانستان جغرافیه د امریکا او د اروپا پر ضد هیڅکله نه استعمالیږي، او نه مونږ چاته اجازه ورکوو چې د افغانستان جغرافیه د روسانو پر ضد یا د نورو ګاونډیانو پر ضد استعمال شي. اما هو افغانستان یو آسیب پذیره ملک دی، دلته 50 کاله جګړې شوی، استخباراتي شتون دلته، نیابتي جګړې شوی، نور ملکونه هم اوس غواړي د افغانستان په امورو کې مداخلت وکړي. غوره دا دی چې طالب د مخامخ پر داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې په مادرید کې هغه ملکونه چې د داعش د ځپلو لپاره اتحاد جوړ کړی، دریز جوړ کړی، پرته له طالب سره د یو کاونټر پارټ او د تعامل او تفاهم له لارې داعش په افغانستان کې نه ځپل کیږي.
مختار صاحب، تاسو وایئ چې نړیوال د طالبانو سره یو تعامل ته لاره پرانیزي د داعش ځپلو لپاره، لیکن په ورته وخت کې چې په تیرو څکمو څلورو کلونو کې ورته ګورو، نړیوال له طالبانو ځینې غوښتنې لري، ځینې داسې غوښتنې چې له نړیوالو اصولو سره سمې دي. فکر کوي چې طالبان که هغه ځینې مهمې غوښتنې چې تکرار بیمې ځینې، مثلا د نجونو مکتب او تعلیم او کار، دغسې غوښتنو ته سر ټیټ نه کړي او دا ونه مني چې دا د دوی د ولس او د افغانانو په خیر هم دی، آیا نړیوال به له دوی سره نږدې شي؟
درې خبرې دي. یو، خو مونږ ګورو چې نړۍ د افغانستان نه څه غواړي. هر ملک په شمول د اروپا، امریکا، استرالیا، پاکستان، ایران او روسیا، چین، د خپلو منافعو او د خپلو ستراتیژیکو منافعو په کتو سره د افغانستان سره معامله کوي. که اروپا رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې د پوهنتون دروازې خلاصې شي، د تعامل او تفاهم خبرې خلاصې شي، تر ټولو غوره لاره دا دی چې باید په یو انټرا افغان ډایلاګ یا په یو بین الافغانی کانفرانس باندې د کار وشي چې د هغه په نتیجه کې طالب دې ته اړ شي چې بین الافغانی کانفرانس ته حاضر شي. دویم موضوع دا دی چې که موږ په امنیتي لحاظ ګورو، امنیتي لحاظ طالبانو د امریکا لپاره، د نورو ملکونو لپاره هیڅ ګواښ هم نه دی. غوښتنه به دا وي چې د تعامل او تفاهم ژبه باید شروع شي، او وروسته دا د افغانانو حق دی چې د تعلیم او تحصیل او د پوهنتون دروازې ورته خلاص وي. خو زه فکر کوم چې د دې تعامل او د تفاهم ژبه د خلاصولو لپاره، دروازې خلاصولو لپاره، طالبانو ته اړین او ضرورت دا دی چې د خپل ملت هغه اصلي شرعي، اسلامي، اخلاقي، دینی، سیاسي غوښتنو ته غوږ کیږي او عملي کړي. بله،
مننه مختار صاحب.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه له ازادي رادیو.
ازادي په څپو کې پروګرام تاسو له ازادي رادیو اوري. دا خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولای شي. د بحث موضوع مو د داعش په افغانستان او سیمه کې. په خبرونه کې مو میلمانه دي حاتف مختار او صلاح الدین سعیدی، هم په خبرونه کې راسره یو ځای شو. د دوی هم هرکلی کوم. سعیدی صاحب، کله تاسو نه په دې اړه واورو چې داعش تاسو ته څرنګه ډله ښکاري، خصوصا داعش خراسان څنګه؟
مطمئنا د داعش ډله هغه په اصطلاح د اسلام تر نامه لاندې افراطی ډله ده چې د اسلام په نامه په نړیواله کچه خپل برنامې لري، او د خپلو برنامو د عملي کولو لپاره یو سلسله نړیوالې بې عدالتۍ دلیل راوړي، او د هغه په نتیجه کې د ریکریټمنت او یا د غړو پیدا کولو په نتیجه کې په داسې افراطي عملونو لاس وهي چې د هغه په نتیجه کې په واقعیت د امر کې بنیاد د اسلام ته ضرر رسي.
مننه مختار صاحب. له افغانستان او ری خواته پورسوی کې د سر راپورونه خبره شول چې په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو او دایش ترمن جګړې دي. تر دې مخکې د مارچ په میاشت کې د بلوچستان په مستون کې د ډیرو سختو جګړو خبرونه خبره شوی چې د بلوچو وسلوالو او دایش ترمن شوی دي، او هغه وخت د سر راپورونه هم خبره شول چې په لسکونو کسان وژل شوی دي په دې جګړو کې. دغه دایش په بلوچستان کې تاسو څنګه ښکاری؟
اول خو مونږ دې خبرې تصدیق یا غیر تصدیق یا تایید کول یا نشو کولای، کوم کره دقیق معلومات نه ده شوی او تر کومو معلومات چې په سرفیس کې راغلی هغه مونږ هم اورېدلی. خو د افغانستان دریز د پاکستان په امورو کې د مداخلت دریز نه دی. زمونږ دریز یعنی د افغانستان د ملت ستراتیژیک دریز دا دی چې مونږ نه غواړو د پاکستان په امورو کې مداخلت وکړو. خو د پاکستان نه مو غوښتنه دا دی چې هغه مسائل چې د پاکستان دننه بلوڅان یا پښتانه ورسره مخامخ دي، مشروع حق دي، باید پاکستان ورته غوږ کېږدي، که نه پاکستان به ډېر ستر ګواښ سره مخامخ وي. خو دا چې د پاکستان ځینې مطبوعاتیان او یا د پاکستان حکومت دا ادعا کوي چې افغانان یا ګواکې د طالبانو یا د افغانستان اسلامي امارت دلته لاس لري، زه په کلکه دا ردوم. افغانستان د چا په امورو کې مداخلت نه کوي، بلکې دوی د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي. که اجازه راکړي دلته یو ستراتیژیک نقطه باید ووایو. که پاکستان غواړي چې د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته وصل شي، تاسو ګورئ چې پاکستان اوس 250 میلیونه نفوس لري او 3 کاله وروسته د پاکستان نفوس 450 میلیونو ته رسیږي. پاکستان انرژي ته ضرورت لري، اوبو ته ضرورت لري، منځنۍ آسیا ته ضرورت لري، غواړي دې ملکونو سره د تعامل او تفاهم خبره وکړي، انرژي ته لاسرسی ولري. پرته له دنه چې د افغانستان سره خپل قضیه حل نه کړي، د افغانستان ملي منافعو ته په درنو سترګو نه ګوري، د افغانستان ملي حاکمیت ته په درنو سترګو نه ګوري، افغانان به هیڅ کوم لار نه لري پرته له دنه چې د پاکستان په مقابل کې خپل سیاست ته تغییر ورکړي. دویم موضوع دلته دا دی چې مونږ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو او نه افغانستان جغرافیه تر اوسه د پاکستان لپاره تهدید پاتې شوی. دا د امارت اسلامي افغانستان د اوسنی نظام حاکم نظام سیاست او پالیسی هم دا دی چې زه درته وایم او مونږ په دوی ویبسایټونو کې او مقالاتو کې او د دوی مشران هم دا شی وایي. دریم موضوع دا دی چې پاکستان د خپل د بام واوره زمونږ په دیوال یا زمونږ په باندې نه پرځوي. دوی خپل مشکلات د بلوڅانو سره لري، دوی خپل مشکلات د پښتنو په سیمو کې لري، دوی مشکلات د سندیانو سره لري، دوی مشکلات د ایم کیو ایم سره لري، دوی داخلي ډېر مشکلات لري. د دوی یو 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 منتخب رهبر عمران خان دوی په زندان کې اچولی. د پاکستان اقتصادي وضعیت خراب دی، پاکستان یو پوروړی ملک دی، پاکستان د افغانستان په امورو کې مداخلت کړی. زمونږ غوښتنه دا دی چې مونږ من هیڅ یو گاونډی دومره ویلی شو چې مونږ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو، اما غوښتنه مو دا دی چې پاکستان من هیڅ یو آزاد او خپلواک ملت افغانستان ته د احترام په سترګو وګوري او د مقابل احترام په نتیجه کې افغانستان کولی شي پاکستان سره ښه تعلق ولري.
مننه سیدی صاحب. که له تاسو همدا پوښتنه وکړم، سه په بلوچستان کې د داعش ډله را پیدا شوې ده او راپورونه وایي چې له بلوچ وسلوالو سره هم نښتې کړې دي، دا ډله څرنګه دلته را پیدا شوې ده او څرنګه یې نفوذ کړی دی؟
مننه. یو خو خبرې دي او یو عمل. ډېر ځلې هغه څه چې په میډیا کې ویل کېږي د هغه څه نه چې په واقعیت کې دي متفاوت دي. دې مسائلو کې مختلف لاملونه تاثیر لري. دا چې مثلا داعش په عربي هیوادو کې ځپل کیږي او دغه په نتیجه کې په پاکستان کې وسیع امکانات پیدا کولای شي، دا هغه واقعیت دی چې مستندات ډېر دي. دا چې داعش وکړی شي د دغه مناطقو له لارې نه روسیه تا او دغه متحدو په اصطلاح قلمرو ته مشکل وارد کی، دا هم مطرح ده. اما هغه څه چې دلته زمونږ معزز میلمه هم ورته اشاره وکړه، زما په پوهه باندې هغه څه چې طالبان په شکلی شکل باندې مطرح کوي او نسبت د هغه څه چې واقعیتونه دي پاکستان دومره ساده نه دی. پاکستان پوهیږي چې په ملک غیر کې آباد شوی دی. پاکستان پوهیږي چې درې حصې د څلورو حصو نه یې تاریخي افغانستان دی. پاکستان پوهیږي چې دلته په موجوده پاکستان کې په هرو مظاهرو کې میلیونی افغانستان بیرغونه پورته کیږي او په لسهاوو نور موارد دي چې پاکستان پوهیږي که افغانستان په پښو ودرېد اوبه ځنګل بازار او تمام نور شیان یې په خپلو پښو په خپل صلاحیت آمدي که دا د پاکستان د هماغه وجودي فلسفه په اصطلاح منطبق کوي. په دې خاطر باندې دا مشکل په داسې سادګۍ هم نه لیږي چې منګه د پاکستان ته وای چې منګه مداخله نه کوو ته موږ هم سره مداخله وکړو. دا یو 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 خوب دی، یو خیال دی په عملي لحاظ د هغه سیاست د الفبا په شکل باندې چې په سیاست کې منافع دي او مسالې دایمي دوست او دښمن نشته. په دې ارتباط باندې مطمئنا داعش تیپا افراد مطمئنن د ګټو د مصالحو پر بنیاد باندې چې څنګه د پاکستان د تجزیه په ارتباط باندې د موجوده چې بلوچستان دا کار کوي او څنګه پاکستانی استخبارات د داعش ترینوالند د بلوچو په ضد باندې په جنگ اچولای شي دا چې واقعیتونه څه دي کوي. دا هغه مسائل دي چې په ډیرو مواردو کې هر کیس باید په جداګانه استخباراتي معلوماتو پر بنیاد د مستندات پر بنیاد باندې بررسی شي او داسې عمومي قاعده چې موږ ورته واحده قاعده بیان کوو دغه پر بنیاد باندې دا مسله تحلیلي ارزیابي کوو زه فکر کوم ډیر سخت کار به وي. تشکر.
مننه مختار صاحب. د داعش په ارتباط دا راپورونه خو واضح دي او په مختلفو ډولونو د سیمې د داعش خراسان څنګه په ارتباط ورکړل شوي دي چې د بیلابیلو هیوادونو غړي په دې ډله کې راغونډ شوي دي. په روسیو کې د ترکیه انادول اژانس راپور ورکړ چې د اوزګور اولتون په نوم د داعش یو غړی د افغانستان پاکستان پولیس سره نشتې نیول شوی دی او ترکیه له پاکستان مننه هم وکړله چې په دې برخه کې مرسته ورسره کړې ده. دغه د مختلفو هیوادونو غړي څرنګه په یو پلیټ فارم کې راغونډېدای شي د لری لری سیمو؟
دغه خبرې معنا دی چې داعش یو نړیوال پدیده دی او نړیوال استخبارات پکې لاس لري. دا قطعا د دې خبرې دلالت کوي چې افغانان د داعش نه ترا دی نه بنسټګر دی بلکې افغانان د داعش د پدیدې لخوا تهدیدېږي او د افغانان هر شپه ورځ د داعش پر ضد خپل ستونزې لري او نړۍ سره یې شریک کړی. اجازه راکړئ دوه نقطې ته دلته اشاره وکړو. اول دا دی چې موږ کوم موضوع چې د پاکستان سره تاریخي موضوع لرو او د افغانستان یو جغرافیه د پاکستان تر اثر لاندې دی، دا یو تاریخي واقعیت دی چې هیڅوک ورنه انکار نشي کولی. دا یو کلک بحث ته ضرورت لري. اما موږ د افغانستان ستراتیژیک اهداف ته نشي ویلی چې هو موږ د پاکستان په امورو کې مداخلت کوو، موږ پاکستان ته بمونه لیږو، موږ پاکستان ورانوو. وجه دا ده چې پاکستان له په داسې خبرو په ادعا کې پاکستان په نړیوال سټیج کې د پاکستان لپاره مفید او مؤثر دی او نړۍ به د پاکستان تر څنګه ودرېږي. موږ باید په داسې مسایلو کې هغه ستراتیژیک اهداف په نظر کې ونیسو، د افغانستان منافع په نظر کې ونیسو. افغانستان هیڅ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوي. افغانستان پاکستان ته اسلحه نه لیږي. افغانستان د بلوچستان په معامله کې مداخلت نه کوي. افغانستان د پاکستان په امورو کې هیڅ داسې مداخلت نه ده کړې چې هغه د پاکستان لپاره تهدید وي. بل موضوع دا دی ډیورنډ کرښې موضوع دا د افغانستان حق دی که په افغانستان کې داسې یو سالم مقتدر په خپل پښو ولاړ افغانستان د افغانستان د ملي ګټو په نتیجه کې او د خلکو د بطن او متن نه وتلې وي په علوم سیاسي کې بالانس آف پاور، یعنې موږ قدرت او توان د ولرو چې بیا ډیورنډ موضوع وڅېړو. خو دا مو حق دی د وخت سره ورسره خبرې وکړو. که چیرې موږ اوس دا موضوع څېړو چې نه والا په مظاهراتو کې په زرګونه افغانان د افغانستان بیرغ اوچتوي، همدا چې افغانستان بیرغ اوچتوي، بس کل گلزار دا خبری دیتی ساده و بسیط هم ندی. افغانان غواړي چې د پاکستان سره ښه تعلق ولري او نړۍ ته هم دا وایي چې د افغانستان جغرافیا د پاکستان لپاره، د ازبکستان او د ترکمنستان لپاره، د تاجکستان لپاره، د روسیې لپاره تهدید نه دی. د داعش موضوع او د داعش پدیده یو استخباراتي نیابتي نړیوال پدیده دی چې نړی باید د طالب سره د اوسنۍ حاکمیت سره د داعش په ځپلو کې کار
وکړي.
او بل موږ غواړو چې په افغانستان کې داسې یو روایت منځته راوړو چې هغه روایت افغانستان وژغوري. هغه دا دی چې طالب دی باید د تعامل، تفاهم، هره لویه جرګه، انتخابات، هر موضوع چې دی هغه باندې دی باید غور
وکړي. مننه مختار صاحب. بیرته سیدی صاحب، د داعش موضوع ته کراو ګرځم. سیګار په یو راپور کې څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د 2000 او 3500 ترمنځ داسې وسلوال شته چې دوی په د داعش لپاره کار کوي او د داعش لپاره فعالیتونه کوي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر بیا ویلي وو چې کوم غړي چې د داعش دوی تر اوسه پورې نیولې دي، د هغوی یوه لویه برخه یا د پاکستان اتباع دي او یا هم د تاجکستان. دغه داعش کته مختار صاحب مخکې توضیح کړل چې دا خو یوه نړیواله پدیده ده، لیکن د سیمې په سطح باندې هم د مختلفو هیوادونو غړي پکې راټول شوي دي، نو یو جدي تهدید نه ده؟
مطمئنا افراطیت دا چې
بلې اورم. ستاسو آواز اورم، مهرباني.
زما واشته اوس دا چې افراطیت د اسلام تر نامه لاندې د هغه فهم پر بنیاد باندې چې دی لري، هغه نړیوال اخوت پر بنیاد باندې، دا مطمئنا اوږد باز دی. اما په مرکزی آسیا کې، تاجکستان، ازبکستان او په داسې په دې جمهوریتونو کې مطمئنا حکومتونه یو سلسله داسې افراطي حرکت کوي چې هلته یې ډېر خلک په قهر کړي دي. همسایګان همدغه هیوادونه دي چې دلته کولی شي تنفس وباسي. دا چې طالبان د داعش سره اوس کوم تړاو نه لري، زما په پوها باندې په هغه وخت کې چې د جمهوریت د نړولو خبر وه، تمام افراطیون په شمول د پاکستان د طالبانو د اس آی مرسته باندې متحد د طالبانو سره په افغانستان کې جهادي کارونه مخ ته وړي دي. اوس چې دا په اصطلاح تفاوتونه، دا حالت نوی راغله، آیا تر کومه حده پورې به دوی وکړی شي ځان اور نه بیل او یا یې بیل کړی دی، او څومره به اعلامیې تاثیر وکړي، عمل کې به څومره دا کار وشي؟ مطمئنا رسمي سیاست خو همغه دی چې جناب مختار صاحب اعلان وکړو، وزیر د خارجه سرپرست، وزیر خارجه او نور مسؤولین اعلانوي. اما چې په عمل کې په ساحه کې به څومره دا کار عملي کړی شي، آیا واقعا طالبان به په دې وتوانېږي که ونتوانېږي؟ په ظاهر کې خو داسې ښکاري چې ډېر علاقمند دي، دي چې د دې مورد کې د هیچا په وطن کې مداخله ونه کړي او خپل آب وطن آباد کړي. اما دا په دومره سادګۍ باندې هم نه دی چې وویل شو اخلاص شو. مطمئنا په دې برخه کې پاکستان چې وایي چې دا یې نیولی، هغه یې نیولی دی، یا وزیر د دفاع د پاکستان مده مخکې هغه اعلان وکړ چې موږ د نړۍ د پاره دېرش کاله دا جنایات کړي دي. دوی خپله یو سلسله داسې شیان تولید کړي دي چې دوی پرې باندې خبر دي، دوی خپله سیمه ته راوستي دي، پیسې او ډالر یې پرې باندې اخیستي دي. اوس پرې باندې پوهېږي چې په دې سیمه کې دی، په جمهوریت په سقوط کې دی. په دې خاطر باندې تمام د مختلف ابعاد لري چې بعضې تنه په اعلامیو باندې نه ختمیږي، بعضې سندات شته دي. اما په سیمه کې په دې خاطر باندې چې سیمه کې یو سلسله بهانې شته دي او یو سلسله استخباراتي سری لوبشته دی یو سلسله مخالفتونه د امریکای او د چین د امریکای او د روسانو او آسیای میانه باندې تاثیر دار دور او په هر کې د پاکستان د استابلیشمنت خدمات د ډالر په مقابل کې دا تمام راشاندي چې په دې موزي ګریګانو کې تأثیر لري. اما یو خبر باندې تاکید کول غواړم منګه چې وایو د پاکستان منظور مو د پاکستان استابلیشمنت دی درغه دغه منګه تاریخي ورونه هغه چې شل کاله لس کاله پنځلس کاله په جهاد دوره کې افغانانو سره خپله ډوډۍ خپله کور نمایي کړه هغه سره اصلا مداخلت او په اصطلاح دښمني نشته ده. اما دلته منظور د پاکستان استابلیشمنت دی چې خپلې برنامې لري دقیقا همغه چې جناب مختار وویل دی درواغ وایي په اصطلاح بام واورې په دا باندې په دې خوا باندې راشي. اما لامل په دوی کې دی دوی ایجاد کړی دي دوی تربیه کړی دي دوی صادر کړی دي او همدا اوس هم په مختلف بهانو باندې چې په خپل ګټه باندې استعمال کړی شي استعمالوي او دا یو ملي څخه مطمئنه د بلوچانو په ضد د پښتنو په ضد د یو سلسل ازادي خواهی په ضد باندې دوی هم دغه ځواکونه استعمالوي. دا چې څوک په دې عملیاتو کې واقعا داعش و او څوک هسې داعش تر بهانې لاندې دا هغه شیان دي چې هماغه سیمې چې دا چې وویل په انفرادي شکل د استخباراتي معلوماتو بنیاد باندې باید مستند شي او هسې هوایي اتهام واردول له هماغه سې جناب مختار رور هم وویلې به درست نه وي. مطمئنا نړیواله ټولنه که چېرته داسې شواهد ثابت کړي چې طالبان په دې کلاس کې مطمئنا پاکستان به نه سو استفاده کوي او هغه ته نه سو استفاده کوي دا سو استفاده د پاکستان د استخباراتو او د استابلیشمنت کار مننه مستند ده. تشکر
مننه سید صاحب. مختار صاحب د داعش عملیاتو ته وګورو په افغانستان کې په 2013 او 2014 کلونو کې د راپورونو لمخه د داعش پر ضد ترسل وړي عملیات شوې دي. په 2015 کال کې دا عملیات که څه هم کم دي او ځینو خوشبینی هم څرګنده کړې بوله چې د داعش عملیات په افغانستان کم شي وي، خو په دې اونۍ کې چې کوم عملیات په کابل کې وشول بیرته ممکن د اندېښنې سبب شي. تاسو ته څرنګه ښکاري سي د داعش فعالیتونه په افغانستان کې آیا غلي شوي دي بیا به بیرته رابرسېره شي او کنه دا ډله ورو ورو کمزورې شوې ده درته ښکاري؟
یو موضوع باید مونږ او تاسو هیر نه کړو چې د ګاونډیانو ستراتیژیک دپت یا عمق د ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندل. یعنی ګاونډیان مو نه غواړي چې په افغانستان کې پر خپلو پښو ولاړ داسې یو افغانستان شتون ولري چې هغه د خپلو ملي منافعو لپاره یو تعریف ولري او د یو افغاني ستراتیژي له مخه د خپل دښمن او دوست لپاره یو تعریف ولري. په دې معنی چې اوس داعش په ځینو ځایونو کې په افغانستان کې اسلحه لري یا چیري زبل سپول کیږي یا د طالبانو لخوا ټکول کیږي، مفهوم دا دی چې د ګاونډیانو ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده. زمونږ هیله دا دی او نظر مو دا دی چې طالب د افغانستان یو واقعیت دی او یو افغانی پدیده دی. افغانان پیژني د شکلات پر ضد جنګېدلې ځان ته تاریخ لري، دلته په هر کله یو باندې کې ژوند کړی. طالبانو دریض د داعش په ضد د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې مشخص او معلوم دی. اول دا دی چې داعش نه افغانی پدیده دی او نه افغانان غواړي چې داعش پر افغانستان باندې حاکم شي او نه د افغانستان اسلامي امارت دا غواړي چې داعش د دل لارې تاجکستان د افغانستان د جغرافي د لارې تاجکستان او ازبکستان او مسکو لپاره د تهدید دی او نه د غواړي د اروپا لپاره د تهدید دی. بل موضوع دلته دا دی چې کله موږ وایو چې ستراتیژي تغییر نه ده موندلې، کله چې په افغانستان کې یو چیري یو ډله پیدا کیږي او هغه د بمونو سره واسطه سره او د طالبانو استخبارات نیسي د اعتراف کوي چې موږ چیري ترنینګ شوي یو سره کمپین شو چیري راغلو چیري مو بام کې خو چیري مو افغان کور وان کړل یا د پولیس رینجر مو په بام والو زول یو طالب مو وژل یو کلیوال مو وژل، د معنا دا دی چې ګاونډیان لا هم د افغانستان په حق له خپل ستراتیژي ته تغییر نه دی ورکړی. ټول د مخه ضرورت دلته دا دی چې طالب دی د یو ملت په توګه مخامخ د ګاونډیانو سره د خبرې وکړي او دا دی ووایي چې دغه پدیده که د دې لارې افغانستان تهدیدوي او تاسو د افغانستان نه بلکې د نړۍ امنیت لپاره تهدیدوي. یو ځل بیا په تایید سره ویلی شم چې د داعش طرح نه افغانان دي او نه طالبان دي، نه بنسټګرې طالبان دي او نه افغانان دي، بلکې افغانان د داعش د عملیاتو په نتیجه کې قربانیان دي او د افغانستان د ملت دریز، د اوسنی نظام دریز، د خلکو دریز دا دی چې باید نړیوال دی د داعش اصلی مرکز، اصلی سر را هغه چې سپانسر ورکي، پیسې ورکي، امکانات ورکي، هغه ځای دې تارګټ کړي.
همدغه څوک دی مختار صاحب، همدغه څوک تمویلوي ستاسو باور؟
دا نړۍ ته مشخص شوی داعش افغاني پدیده نه دی. داعش په عراق کې و، بیا راغی ایران ته راغی، د ایران نه پاکستان ته راغی، اوس په نور ملکونو کې هم شتون لري. داعش وروسته افغانستان ته راغی. د نړۍ او د نړۍ استخباراتو ته معلوم دی چې کوم ملک کې د داعشیانو اډه دی. دا اوس ځینې ملکونه غواړي چې افغانستان لپاره تهدید جوړ کړي، دا اوس غواړي په افغانستان کې جګړه تلمن وهي، دا اوس ځینې خلک غواړي د مقاومت په نوم افغانستان له منځه ویسي، ځینې خلک د افغانستان نوم نه مني، دلته نیابتي جګړې ته لارې خلاصوي، د ایران استخبارات په ده کې لاس لري. تاسو وګورئ چې ایران د جمهوریت په وخت کې په دو ستراتیژیکو اهدافو کار کول، هم د جمهوریت سره کار کول، هم طالبانو سره مرسته کول. همداسې اوس ایران په افغانستان کې ډېرې خطرناک ستراتیژي لري. افغانان نه باید په دې ګلوبل تروریزم کې یا په دغې د قطبونو په کشمکش کې یا په دې سترو جګړو کې دخیل شي. موږ د یو متوازن بېطرف ستراتیژیک ناپعلي سیاست په نتیجه کې غواړو افغانستان وژغورو. موږ نه د هېڅ چا لپاره تهدید نه یو. نړۍ ته دا مشخص دی چې داعش چا جوړ کړی، چیرې دی، چیرې اوسیږي، امکانات یې چیرې دی، پیسې یې چیرې دي. افغانان خو شی نه لري، کور یې ورته وران دی، جومات یې ورته وران دی، کلی ورته وران دی، هسپتال یې ورته وران دی. افغانان اوس کولی شو چې یو مرکزي نظام منځته راغلی چې هغه موږ سل انتقاد پې لرو چې طالب باید د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي، خو دا یو فرصت دی چې موږ باید د لپاره کار وکړو چې طالب اړ کړو او طالب ته د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې دا ووایي چې تاسو داسې یو نظام منځته راوړئ چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي، مکتبونه خلاص شي، پوهنتونونه خلاص شي، د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري، د دوست او دښمن لپاره یو تعریف ولري. دا موږ هم د طالبانو د نظام نه غواړو. اما که کله د داعش موضوع منځته راځي، نو موږ په صراحت او جرأت دا ویلی شو چې د افغانستان اسلامي امارت د داعش پر ضد جنګېدلی او د داعش پر ضد جنګېږي. اوس هم داعش په تخار کې دوی ورسره وجنګېد، په کونړ کې ورسره وجنګېد، په لوګر کې ورسره وجنګېد، هغه ورځ د کابل په منځ کې ورسره جنګېدلي. یعنی دا چې تاسو ګورئ هغه نور ملکونه دي چې د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي، هغه دوی ته باید نړۍ، تاسو د داعش مرکز، تاسو باید د افغانستان په امورو کې مداخله.
مننه مختار صاحب. سیدی صاحب، تاسو ته د داعش مرکز کوم ځای ښکاري؟ یعنی ستاسو په باور باندې داعش څوک تمویلوي؟
مطمئنا داعش خپل د ابتدا نه هغه سیاسي برنامه درلودلې چې کنفرانسي د تیوري پر بنیاد باندې د یو سلسله معینو اهدافو دپاره منځته راغلی او استخباراتي مراجعو منځته راغلی. دا په دې معنا نه ده چې تمام هغه څوک چې په داعش کې هغه به د استخباراتو سره لار لري. زما په فکر باندې داعش اوس یو فکر دی. دا فکر په مختلفو داسې نه دی چې کوم یو مشخص واحد سازمان او هغه هر چېرته به ځي او راځي. په دغه فکر او د دغه چتر لاندې مختلف استخباراتي مراکز، مختلف هیوادونه د ګټو، د منافع او د مصالحو پر بنیاد باندې دلته او هلته دا حرکت نامه لاندې یو سلسله تحریکات کوي. او دا جملې څخه په دې کې هیڅ شک نه لرم چې د پاکستان استخبارات د خپلو اهدافو د تحقق لپاره په معینو وسایلو باندې خپل په اصطلاح برنامې لرلې دي. په عربي هیوادو کې هم تر ډېره حده پورې، اما هماغه سیمې چې په ابتدا کې اشاره وکړه، کله چې په سوریه که تکول کی روسان تکی او دروسانو نه د انتقام اخسل په اصطلاح په خاطر باندې داسې سازمان دی کی چې آسیا میانه او دته دغه هواد الله نور دا چې تر کومه هدا پورې موافق وکنه زه فکر کوم مخکې د دین چې دا یو داسې واحد جسم موسی تر دې هدا پورې د استخباراتي مراجع او لوبي دي چې
دغه داعش د نامه لاندې نن سبا دلته والته کوي. شکر. مننه سیدی صاحب. مختار صاحب، تاسو مخکې ستراتیژیک عمق ته اشاره وکړه چې افغانستان ته ځینې ګاونډیان په دې سترګه ګوري. تر ډیره پورې دا خبره خلک پاکستان ته کوي چې پاکستان له افغانستان د افغانستان ته په دغه سترګه ګوري، لیکن په ورته وخت کې تاسو مخکې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې، د پاکستان د خراب اقتصاد په اړه مو خبرې وکړې، او بیا مو دا هم توضیح کړ چې د پاکستان ګټې په دې کې دي چې په افغانستان کې صلح وي، ثبات وي، چې منځنۍ آسیا ته لاره پیدا کړي. که چېرته دغه ټولې خبرې سمې وي، نو ولې باید پاکستان افغانستان ته په دې سترګه وګوري؟
درې موضوع دلته ډیر مهم دی. یو دا دی چې د پاکستان استراتیژیک یا اون د استراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندلی. که پاکستان غواړي چې په دې خطه کې من حیث یو ملک پاتې شي، د افغانانو سره د مخامخ د تعامل او د تفاهم ژبه وکاروي، د دې استخباراتي نیابتي جګړې د لاس واخلي. ځکه په استخباراتي او نیابتي جګړه کې دلته یو ملت پروت دی، څو زره کلن تاریخ لري. روسانو، امریکایانو او ایرانیانو او انګلیسانو ونه شو توانېدلی چې دا ملک تجزیه کړي، او دا ملک دلته یو ستر تاریخ لري. دلته امپراتورونه پاتې شوي، دلته نظامونه پاتې شوي، دلته یو ژوندی ملت شتون لري. زموږ دشمنان غوښتل چې افغانستان تجزیه شي، اما د افغانستان ملت ونه غوښتل. دا یو موضوع. دویم دا دی چې د پاکستان د افغانستان د افغانستان د بهرنی سیاست په هکله ډیر خصمانه دریځ لري. افغانستان یو آزاد ملک دی، حق لري چې د هندوستان سره د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي، او دا نشي کېدلی چې موږ یو آزاد او خپلواک ملک اوسیږو، هم هر څه چې پاکستان وایي هماغه ورسره وکړو. که پاکستان غواړي چې د افغانستان له طریقه دی، د واخان له طریقه دی، تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان روسیا سره دی وصل سي، زموږ ملي ګټې او ملي منافع دا وي چې موږ باید د هندوستان سره له طریقې د پاکستان له طریقه وصل شو. یعنی دا خو نشي کېدلی چې پاکستان زما له طریقه باید د روسانو سره وصل شي، خو زه باید د اجازه ونه لرم چې د هندوستان سره وصل سم. د پاکستان غوښتنې به اساس دي. دریم موضوع دلته دا دی چې د ډیورنډ موضوع دی. ډیورنډ افغانان هیڅ یو افغان نه مني. که تاسو د افغانستان یو عادي فرد ته هم لاړ شئ، هغه دغه کرښه نه مني. د فرضي کرښه جنایت بولي، ظلم بولي، خیانت بولي. لیکن موږ په اوسنۍ شرایطو کې د پاکستان سره د تعامل خبرې کوو. د تعامل خبره دا دی چې ته به ماته پردی اجنډا، د پردی استخباراتي جګړې، نیابتي جګړې، داعش او غیره هر ډله چیز ته باید ماته زما جغرافیه ته ونه لیکي. دا زموږ د پاکستان نه غوښتنه ده دی که نن پاکستان لپاره ملي امنیت لپاره ګواښ دی، خپل پاکستان دا ګروپونه دا ډلې جوړ کړي، دا خپل پاکستان جوړ کړل، او خپل پاکستان او وزیر دفاع ابل ورځ اعتراف وکړي چې په 15 کالو کې موږ د افغانستان په امورو کې مداخلت کول، موږ دوی بنسټګر وو، موږ طراح وو، او موږ غوښتل هر څه د افغانستان سره مو دا هر څه کړي، او دا په نړیوال میډیا کې ویلي. مګر اوس هم زموږ دریځ یو ځل بیا وایم چې که پاکستان یا نور ملک، ایران، دا غواړي چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې د بل چا له آدرسه شروع کړي، که هغه داعش وي، که هغه یو داسې دروغجن یو مقاومت چې د افغانستان میلیونونه ډالر تښتولي، هغه دوی ته پیسې ورکړي چې ته یو جومات والوزي، چې ته یو ښار کې او بم کېږي، چې ته یو سپینګیرې ووژني، نو موږ په ده مطمئن یو چې افغانستان جغرافیه به پس له ده نه د نیابتي جګړو مرکز نه وي. خو دا په دې صورت کې کېږي چې طالب او د ملت په منځ کې د فاصله نه وي. طالب باید یو قانون اساسي له مخه دی خپل امیر او زعیم وټاکي. طالب دی باید افغانستان ملی باورونو او ملی ارزښتونو ته په درنو سترګو وګوري. طالب دی باید په هنتون او د شوانځي دروازې د افغانستان د نجونو په مقابل کې خلاص کړي. طالب باید د خپلو دوستانو او دښمنانو لپاره یو ملي تعریف ولري، او طالب دی باید د افغانستان سیاست ناپېلی او متوازن د قدو قوتونو او د قدرتونو په منځ کې کړي. همدا اوس که روسان موږ سره ډېر نږدې شوي او چینایان موږ سره نږدې شوي او موږ د غرب سره فاصله لرو، دا زموږ په ګټه نه دی. که تاسو د چینایانو د روسانو د ټول عمر اقتصادي پروژې یا اقتصاد پیسې چې افغانستان ته ورکړي د امریکا د یو میاشتې پیسو سره نه برابرېږي، او په دغه عصر کې د افغانستان د جغرافیا یعنی جیو پولیټیک یا جیو ستراتیژیک جغرافیا تقاضا او ډیمانډ دا دی چې موږ د یو ناپېلې سیاست په نتیجه کې غواړو د غرب سره ښه تعلق ولرو، او دغه تعلق د طالبانو لپاره مفید او مؤثر دی. طالبانو نه غوښتنه کوو چې ستره لویه جرګه جوړ کړي. طالبانو غوښتنه دا کوو چې ستره لویه جرګه ستاسو د مشروعیت لپاره مفید او مؤثر دی، ستاسو د نظام لپاره مفید او مؤثر دی. تاسو خپل دښمنانو ته په خپله دلایل مه ورکوئ چې په نړیوال سټیج کې تاسو ورځ په ورځ انزوا ته لاړ شئ او افغانستان تاسو سره منزوي شي، د افغانستان کدرونه د افغانستان نه وتښتي. داسې یو روایت منځته راوړئ چې د هغه روایت په نتیجه کې هر افغان احساس د مالکیت په خپل جغرافیا کې او خپل مځکه کې وکړي. آخري خبر دا دی چې موږ د ګاونډیانو نه په صراحت او جرأت دا وایو، که چیرې زموږ د کور ورانولو، زموږ د جومات د ورانولو، زموږ د ښارونو د سوځولو لړۍ ته دوی د پای ټکی کې نږدي، قطعا دوی به هم آباد پاتې نه شي.
مننه مختار صاحب. سیدی صاحب، تاسو مخکې وویل چې د داعش په تمویل کې دا تور مو پوری کړ چې د پاکستان استخباراتي ادارې هم لاس لري. د پاکستان د استخباراتي ادارو ګټې به څه وي، ځکه چې په بلوچستان کې نارامۍ دي، خیبر پښتونخوا کې ټي ټي پي فعال ده، په سند هم نن سبا ځینې غوښتنې لري، خصوصا د اوبو په برخه کې له پنجاب سره مشکل لري، په ګلګت کې مظاهرې دي او په کشمیر کې هم مظاهرې دي، او هلته هم ځینې خلک ترې تم شوي دي. په داسې شرایطو کې پاکستان ولې باید دا کار وکړي؟
مطمئنا ساده جواب د پیسو لپاره، د جنرالانو د جبونو ډکولو لپاره. او زه اجازه راکړه یو څو نقطو نور ته اشاره وکړم. او هغه دا چې یو ایدیال دی چې څه ښه دي او څه خراب، او یو هغه حالت دی چې څه ممکن دي او څه ممکن نه. که چېرته پاکستان په دې باندې پوهیږي چې په پردي ملک کې آباد شوی دی، که چېرته پاکستان په دې باندې پوهیږي چې باثباته افغانستان د پاکستان د لپاره مناسب نه دی، بازار دا نه دی، په اصطلاح نه دی، کپ دی باندې پیږي چې په افغانستان کې ملی په خو ولر حاکمیت جوړ شي، د پاکستان ډیر تجارتونه به ودرېږي، نو دا عذر زاری کول چې پاکستان دې دا نه کوي هغه نه کوي، دا په عذر زاری نه کوي. دوم دا چې طالبان په څه شي باندې څلور کاله باور درلود او یا لري، د تعلیم په مورد کې څه باور لري او څه مفتی درلوده، د مشروعیت په مورد کې بنیادی خبره دا ده چې په هغه شي چې طالب مفتی باور لري او په څلور کالو کې عملي کړی ده، شپږ کم سم په پوری مکتب تړلی ده یا په دې باندې باور لري، دا د په دې مبارکي د طالب نه غوښتل چې ته د مفتی خلاف وکړه ګناګارې. زما سپارش دا ده چې په هغه څه چې تاسو باور لرئ په تاسو دې مبارک، خو تاسو څوک استئ چې زما په لوري عملي کوئ؟ دا هغه بنیادی سوال دی چې طالب جواب نه لري. دا چې لویه جرګه او یا یو سلسله نور مسائل او د هغه په نتیجه کې فرمایشي شیان منځ ته راشي، دا زمونږ د مشکل حل نه دی. دلته په نړیواله کچه او د افغانانو په سطح د رهبر جوړولو په بنیاد باندې متمرکز دي. دلته یو د افراد د مقاومت تر نامه لاندې وایي چې موږ د همغه عایشه سره چې د تاریخي لحاظ د افغانستان دښمن دی رابطه لرو او یو سلسله شیونه متبادله کړي. دلته سپینسترګي تر دې حده پورې رسېدلې ده چې د باګرام اده که غواړی نو راشي زمنګ نه وای چې دا زمنګ د قومي ساحه دلته داسې مسائل روان دي چې ډیر ځلی سړی حیرانیږي چې دا خلک له صرف الفبا د سیاست خبر دي او کنه دي. زه په دې باندې تاکید کول غواړم چې د داعش فکر هغه وخت له منځه تللی شي چې موږ د بې عدالتو یو سلسله لاملونه د منځه یوسو. خبر ستاسو اصلي سوال چې د پاکستان څه ګټه ده؟ د بې ثبات افغانستان دپاره د پاکستان ګټه ده، د پښتنو د حرکتونو د ماتولو دپاره د یو سلسله افراطي حرکتونو راوستل او د هغه په نتیجه کې دا پښتانه دا بلوچان په باندې ټکول دا د پاکستان غوښتنه ده او د تنظیمي هغه افراطي طالبان د پاکستان چې ګویا طالبانو ته داسې روحیه ورکړ شو چې راځي د منګ سره کېناوي او د هغه په نتیجه کې پاکستان سند راټولو چې دغه د خو تاسو سره ناست دي نو تاسو د افراطینو سره هستی. دا هغه سیاسي سادهګیګانې دي چې په افغانستان کې وشو او موږ په هغه وخت ورته متوجه کول شو ورته متوجه نشو. دې کې د دې دا ګټه ده چې دې په دغه لوبو کې دغه 200,000 عسكر چې لري د نړۍ د تهدید لپاره وایي کدا مو نه کړ دا به د نړۍ تهدید لپاره د افراطیت د تهدید لپاره او دا به دغه په نتیجه کې به تاسو مشکلات زیات شي. راشي مونږ ته ډالر راکړي، دا ایم ایف نه ورته پیسې ورته ورکړي، د بل ځای نه ورته پیسې ورکړي تر څو دوی خپل جیبونه ډکې. دوی د وطن سره، دوی د خاورې سره، دوی د پاکستان سره، دوی د اسلام سره له سره کومه علاقه مندي نه لري. په دې باندې علاقه مندي دي چې هغه شل پیسه د قرارداد کې څنګه واخلي او پیسې څنګه ترلاسه. په دې لوبو کې هغه د عربي هیوادونو په اسلام مجاهدین چې دا په نتیجه کې مثلا د سعودي نه یا د بعض نور ځایونو نه په افغانستان کې مصروف کړی شو، دا په نتیجه کې د هغې حکومتونو د پاره یو سلسله آرامي تر منځ را د خپل په خپل ذات کې هغه لوبي دي چې سره کله کله ورته ایران شي چې دا څه کثافت دی په دې لوبو کې. په دې خاطر باندې د پاکستان د جنرالانو د جیبونو د ډکولو لپاره دا د جنایاتو ادامه او دا مختلف لوبې په مختلفو مرحلو کې مختلف رنگ ورته ورکول چې له سره په بازو په اسلام منګر عقل نه رسیږي. واقعا دلته روان دي او د هغه په نتیجه کې د افغانستان بې ګناه خلک قربان کیږي.
مننه سیدی صاحب. د دې خطر چې دا بحث روسیو شیبو تر رسیدلی او دا بحث راغوند کو، مختار صاحب ستاسو په باور که هم په دې بحث کې ځینې اشاره ورته وشوي، بیا هم دا داعش آیا لوی تهدید د افغانستان لپاره او کنه دومره لوی هم نه ده چې لکه څومره چې باسونه پیروان وي؟ ځکه چې زه تر دې پورې دا خبره کوم وبخشي، مثلا هغه د سیګار پر راپور کې اشاره چې ورته شوی وای دی 2,000 to 3,500 ترمنځ افراد په افغانستان کې لري. مهرباني.
زه په دې سیګار په خبرو مې زیات باور ځکه نه کیږي چې سیګار ځان ته هم ستراتیژیک اهداف لري. خو زموږ نظر دا دی چې داعش د سیمې لپاره یو تهدید دی، خو د داعش مرکز افغانستان نه دی او د داعش فکر افغانی فکر نه دی. او داعش د افغانستان د جغرافیې سره، د افغانستان د فرهنګ سره، د افغانستان د کلتور سره، د افغانستان د ایمان او عقیدې او دین او تاریخ سره هیڅ تړاو نه دی.
مختار صاحب او بخشتی ساس خبر قطع کم، که چرت داعش ده سیمی لپاره تهدید وی، نو بیا فکر نکوی چه زپلی هم ممکنه دیزه که چه ده سیمی طول هوادونه باید لاسورتا یاو که؟
او که سیم افغانستان من حیث یه خپلواک ملک ومنی، ده طالبان سره ده تعامل او تفاهم لاره غرکتی، سیم ده افغانستان سره خصوصا گاوندیان ده افغانستان سره دو مخی سیاست او پالیسی پریگ دی، د افغانستان د منافعو ته په درنو سترګو ګوري. موږ هم د دې سیمې منافعو ته په درنو سترګو ګورو. ته مطمئن یم چې د داعش ځپل به ډېر آسان وي، اما فکر نه کوم چې سیمه خصوصا زموږ ګاونډیان دا وغواړي چې باید داعش وځپول شي. دوی د ده لپاره چې په نړیوال سټیجونو کې پیسې پیدا کړي، د افراطیت په نوم پیسې واخلي، یو خاطر نړۍ ته دا ووایي چې موږ ګوره د افراطیت او د داعش مقابل کې موږ قربانیان یو، موږ باید په ملیونونو ډالر راکړي چې موږ څه کولای داعش وټکو. او لل بلې خوا دغه داعش په شکل د افزار د افغانستان په جغرافیه کې کار وکړي، چې دا د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د ملي ګټو په مخالفت.
بیا مختار صاحب بیا په دغه شرایطو کې خو دا خطر هم ډېر ورځ په ورځ ممکن زیات شي چې همدغه داعش بیا بېرته دوی ته ستونزې پیدا کړي.
قطعا همداسې دی او همداسې وو که چیرې نړۍ ده ته متوجه ونه اوسیږي. مونږ یو ځل بیا نړۍ ته غږ کوو چې داعش سره او د داعش د ځپلو سره باید د هغو مؤثرو ملکونو سره کار وکړي چې هغه دوی د داعش په ځپلو کې ښه تجربې لري. طالبان وشو توانېدلی چې تقریبا په ډېرو ځایونو کې داعش مهار کړي او له منځه یوسي، او په ځینو ځایونو کې که داعش له منځه نه ځي په ده معنا لري چې داعش یو بکاپ لري، یو مرکز لري، یو ځای لري، هغه ځینې تمویلېږي. اجازه راکړئ د یو خبره مونږ په صراحت او جرأت دلته باید وویلی سي. که مونږ د لویې جرګې خبرې کوو، لویه جرګه د افغانستان په تاریخ کې یو اصل پاتې شو او د طالبانو د مشروعیت لپاره یو څېړی یا یو سټیپ لپاره مفید واقع کیدلی سي. که مونږ غواړو په افغانستان کې اوسن انتخابات غواړو، دغه انتخابات په هغه صورت کې تاسو وګورئ چې آیا افغانستان همدا اوسنی شرایطو کې انتخاباتو لپاره آماده دی. خو په هر حال افغانان باید یو ملي بین الافغاني ډایلاګ او گفتگو او تفاهم او تعامل ته ضرورت لري. تر هغه وخته پرې چې افغانان په خپله یو بل ونه مني، تر هغه وخته پرې چې افغانان مالک او صاحب او طرح دی یو افغانی ستراتیجی و نو وسیږي، د پردیو د ستراتیجیکو برخه وسیږي، افغانستان به نور هم وران شي. په دې لحاظ غوښتنه مو دا ده چې موږ باید قطعی پر داسې یو کار موضوع باندې کار وکړو چې د افغانستان اسلامي امارت ته قناعت ورکړو، چې یو ستره لویه جرګه دې راوغواړي، قانوني اساسي دې منځته راوړي، د نړۍ سره د تعامل او د تفاهم ژبه خلاصه کړي، او د نړۍ سره د تعامل او تفاهم ژبه دا دی چې افغانستان د یو نافعلې ستراتیژیک متوازن سیاست په نتیجه کې د غرب او د روس په منځ کې باید چا کې واقع نه سي. یعنې د تقابل سیاست د افغانستان لپاره په دې حساسو شرایطو کې مفید او مؤثر نه.
ډیره مننه مختار صاحب. سیدی صاحب له تاسو مننه کوم، له مختار صاحب څخه منندویم. تر بلې خبرونه مو زحمت شي بر پخته سپار.
Thank you. چوپړې یو کومنځه مزاج لرم.